کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې له غره څخه یوه ډبره راښویدلې او په یو کور برابره شوې چې لږ تر لږه درې ماشومانې وشلې او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا برگزیت د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه بشپړ خبرونه واوري په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې پورس د عملیاتو پر مهال وژل شوې دي نن سهار د ناټو قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د وژل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوې سره له دې چې افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړي خو په افغانستان کې د نن تاوتریخوالی دوام لري د دواړو لورو ترمن څو ورځې مخکې د سولې وروستی پړاو خبرې د کوم توافق پرته پای ته ورسېدي خو دواړو خواوو ویلي دي چې مختګونه پکې شوي په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وژل کېدو د نن 2019 کال په تیرو څو میاشتو کې په دې هیواد کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسېده د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت تر مشرۍ لاندې د مهال افغانستان کې ول سره بهرني سرتیري میشتي چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي دا کونړ ولایت مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبره راښویدلې چې په یو کور برابر شوی او په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د کونړ د والی ویاند عبدالان غنی مصمم د جمعې پوره ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسداباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي
دا لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې له غره راښویدلې ډبره په کور برابرېږي او خلکو ته مرګ ژوبله اړوي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې شوي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 21 نیټې پورې تمدید کړ په افغانستان کې جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کېږي د جرمني پارلمان د دې پریکړې له مخې دیار له 100 جرمن سرتیري به د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او لاغوي ملاتړ کوي جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه رپورټونو د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي د پولی خمری خار په الوان دختکی او د وارداتي برېښنا د مزو د پریکیدو له کبله د کابل خار د برېښنا په جریان کې کمواله راغله د کابل د برېښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې وارداتي برېښنا تیر شپه شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې پرې شوه په پیغام کې د برېښنا د بهیر د پریکیدو علت نه دی ښودل شوی د کابل د برېښنا ریاست وایي په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوي مزې به نن بیرته وتړي په پام کې دا چې د بزګر د میلې مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 230 خورپو کې مینوالو ته نندارې ته وړاندې شي د کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستو پر مهال به د حکومت چارواکي د بیلابیلو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو استازي او د کابل ښار بزګران او قاریان حاضر وي د دې خان ورځ هر کال د وري په 2 نیټه لمانځل کیږي او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا برگزیت د عملي کېدو لپاره نور وخت ورکولو باندې موافقه کړې ده د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیا د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولی د مخینی توافق لمخه بریگزیت یا د اروپایی ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلان باید رواني مارچ میاشتې په 9 نیټه عملی شوی وای، خو د پرونی موافقې پر بنسټ له اروپایی ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیا د وتلو چارې به د راتلونکي می میاشت په 22 نیټه کیږي. د اروپایي مشرانو دا موافقه په هغه صورت کې عملي کیدای شي چې د برتانیې پارلمان دا روانه له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو نهایي پلان تصویب کړي. که د برتانیا پارلمان د اروپایي ټولنې د پنجشنبې د ورځې موافقه رد کړه، نو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل به د راروانې اپریل میاشتې پر 12 نیټه عملي کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوښتي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. په کابل کې نن د دهقان جشن دی. د دې دودیزې میلې د پرانیستلو پر مهال د کرهنې وزارت له بزګرانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
وزارت زراعت سال 230 میلیون افغانۍ را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده کرده.
د هلمند اطلاعات کلتور لرئیس سره د ماشومانو د ګوزند ناروغي د مخنیوي په ارتباط شغیدلی یو چې د دوی ریاست څمرسته کولای شي.
موږ کولای شو د رسنوی د لارې د پوهاوی په برخه کې ډیره همکاري وکړو. همداشان پولیو د واکسین د ګټو په حق لبانې خلک پوکو.
د زمرای زما حق پروګرام هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو په ارتباط اوریدل شي. ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه.
د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت نن جمعه په ویلامه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي. د ناتو په ویلامه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د هغو پوځیانو نمونه چې په پیښه کې وژل سوي د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي تر هغو چې خپلوانو ته خبر ورکړل سي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د لانجې پر سوله ییزې حل لارې مذاکرې کړې، په افغانستان کې ناامني لا هم دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې روانه میلادي میاشت پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. د ناتو د قاطی ملاتړ ماموریت په افغانستان که شاوخوا اوله زره سرتیری لري چې څه باندې نیمایي امریکایان دي. دغه دوه امریکایي پوځیان په داسال کې وجل کیږي چې پرون د نوروز په لومړی ورځ په کابل کې د 14 لکبل لښت لږه شپږ کسان ووجل سول. د کابل په یو شوې میشت سیمه کې د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منل دي. د 2014 د کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. خو د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناټو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. واشنگټن د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې له افغان حکومت سره مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بزګر دودیزه میله او پسرلنۍ کرنیز نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې وزیر په دغه نندارتون کې له بزګرانو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینهوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. له کابله د ازادي راډیو له خبریالي ناجي صافي څخه نور تفصیل اورو.
د بزګر دودیزه میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړپوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ولمانځل شوه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینهوالو نندارې ته ایښودل شوې. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارې لپاره راغلي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل چې حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل
او تولیدات مو لډیره برخه پاتې شي د ډیر وخت پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه ګام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلو لپاره بازار موندنه وکړي. هغې وویل
اگه بازار داشته باشیم یا یک جا غرفه یا دکان داشته باشیم مواد خود بفروشیم، مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
دغه بزګران له خلکو هم وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 رئیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه دي. نوموړي وویل چې د نورو پروګرامونو ترڅنګ به بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
ما میتونیم که برای جنام قرضه بدیم، علاوه از حمایت تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت این سال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکروفایننس بانک و قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده می کند.
که څه هم د افغانستان کرنیز سیستم بخوانی دی، خو کروندګر له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي او د هیواد کروندګرو ته بیلابیلې کاري زمینې برابرې کړي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 4 ته رسېدلی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست کارکوونکي د هلمند چاپیر هم د پولیو په وایروس ککړ سوی بولي او کېدای سي چې له دې سره نورې پیښې هم په دې ولایت کې رامنځته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 40 ته رسېږي. آیا د پولیو په ضد واکسین په هلمند کې او یا په نور افغانستان کې هم په یو کلتور بدلېدلی شي؟ د هلمند د اطلاعات او کلتور د رئیس حمید الله ویار سره زموږ همکار مرکه کړې ده. الیاس سعی له ویار څخه د هغو لارو چارو په اړه پوښتلی دي چې کولی سي د پولیو یا ګوزنډ په ضد واکسین د افغان کلتور یو برخه شي.
بلکل، اطلاعات او پر هنګ ریاست که چیرې وغواړي یعنی 50% رول ادا کوي سپه دې برخه کې، لکه عام روغتیا چې ادا کوي همداسې 50% وند اطلاعات کلتور ریاست کولای سي د پولیو د پوهاوي په حق له ادا کی.
څنګه مثلا کوازی کوي امکان لري دا د کلتور او د فرهنګ یو برخه وګرځي د پولیو په ضد کمپاین، د پولیو په ضد مبارزه، د پولیو په ضد جنگ، یا د پولیو د واکسین د تطبیق مسله زموږ د فرهنګ د کلتور یو برخه ګرځېدلی سي؟ که مثال ورکم، لکه لنګوټه چې خلک په د سنتو ترڅنګ سمه د فرهنګ او برخه ده یا یو شمیر جامع دي امکان لري دا رقم واکسین هم موږ د خپل کلتور او فرهنګ او برخه وګرځو.
بالکل که هڅه وسی کوشش باندې وسی ذهنیت تازه وسی دا امکان لري او دا په وخت او زمان سره بدلیږي هم ځکه چې اوس موږ زیاتره خلک د پولیو په ناروغي په تاوان پوهېدلی دي که موږ وګورو دغه وروستۍ پیښې چې کېږي په کومو سیمو کې هغو ته چې د رسنیو له لارې کوم انعکاس ورکول شوی دی او خلکو دا درک کړې ده چې دا ناروغي نه علاج لرونکې ناروغي ده یعنې که چیرې یو څوک یو ځل ورباندې مبتلا سي بیا یې علاج نه کېږي نو اوس د ټولو سره دا ذهنیت ورو ورو پیدا کېږي چې موږ باید د دې ناروغۍ دپاره هغه څه وقایه چې وي هغه ټول سر له اوسه څخه تدابیر ورته ونیسو د مخنیوي دپاره نو دا د دې دپاره که همداسې مسلسل کار وسي په غونډو کې د دې د رسنیو د لارې انعکاس وسي د عامه پوهاوي نور پروګرامونه جوړ سي د ځوانانو سره د کلي د مشرانو سره د ملا امامانو سره د دې سره دغه موضوع شریک سي دغه ضررونه و دغه څه نقصانونه ورته بیان سي او د هغوی له طریقه څخه یو ذهنیت وسي دا بحث ته ولویږي دا موضوع په مسجدونو کې په بانډارونو کې په مجلسونو کې پر دې باندې بحث وسي دا مسایل په کورنیو کې مطرح سي بالکل دا په یو فرهنګ باندې بدلیږي.
که ستاسو نه غوښتنه وسي چې موږ سره د پولیو په محوه کې مرسته وکړي تاسو به څه کوئ کوم کارونه به کوئ؟
موږ کولی شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډېره همکاري وکړو همداشان د ځوانانو کوم پروګرامونه چې موږ دایرو په هغو له طریقه کولی شو چې د پولیو د ضررونو په هکله باندې او د پولیو د واکسین د ګټو په هکله باندې ورته وغږیږو خلک پوکو عامه ذهنیت جوړونه وکړو همداشان د بېلابېلو نورو طریقو څخه چې په ښار کې د پولیو اعلانات نصب سي مثلا د سندرغاړو له طریقه د هنري پروګرامو له طریقه د تیاتر له طریقه د تمثیلي دغه اکټونو د برنامو له طریقه کولای شو په دې برخه کې ډېر همکاري وکړو.
چې زموږ سره د پولیو په برخه کې د مبارزې مرسته وکي راسي دا په یو فرهنګ بدل کو دا د پولیو په ضد مبارزه تاسو به څه کوئ؟
که موږ سره دا غوښتنه اوسي موږ به د اړوند رسنیو سره او ممثلینو د ځوانانو د دې سره ګډې غونډې ونیسو دوی به راوبولو مشورې به ورسره وکړو چې په څه ډول باندې کولای شو په کومو امکاناتو باندې کولای شو چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار وکړو ختمه یې.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویار.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر ترامپ تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا سیمه د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک او امنیتي اهمیت لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سوریې، روسیه او ایران د ولسمشر ترامپ د دې اعلان د رد لپاره څه ویلي دي؟
مننه شیبا صاحب. سوریه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ دا ناڅاپي اعلان وغند چې وایي واشنگټن به د جولان لوړو پر لنجمنه سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللي. ولسمشر ترامپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسېدلی چې متحد ایالات د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ترامپ لیکلی چې د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره خورا مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د ترامپ وینا د اسرائیلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترامپ دا څرګندونې د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو په موقف کې بدلون به د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو څخه مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله خبر ورکړ چې نوموړي د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریځ دا دی چې د جولان لوړې به په سوریه پورې اړه لري او په دې کې به هیڅ راز بدلون را نشي. زخاروا ویلی دی چې پر دې سیمه د سوریه د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1409 نمبر پریکړه لیک په اساس تثبیت دی. همداراز ایران ویلی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي چې دا غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریه پورې اړه لري. شبر صاحب، عربي ټولنې او ترکیه هم د ولسمشر ترامپ دا اعلان غندلی دی، دلته وخت نشته، خو ما دا یادونه یوازې د روسیې او ایران او پخپله د سوریې د حکومت په دې خاطر په سر کې راوسته چې دا د سوریې مهم متحدان دي، ایران او روسیه.
تاسو څو نورو هیوادو ته هم اشاره وکړه، لیکن له لویه سره نړیواله ټولنه څه وایي چې د جولان سیمې د کوم هیواد برخه دي؟
د سوریې د جولان پر لوړو د سوریې د حکومت په اړه خو لکه څنګه چې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هم یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس تثبیت ده، یعنی د سوریې برخه ده. مګر که چیرته د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې د جولان پر لوړو د اسرایلو حکومت ته د رسمیت ورکولو په مسله کې غور کوي او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د امریکا دا اعلان د ولسمشر ترامپ دا اعلان هرکلی کړی او داسې ګمان کېږي چې د اسرایلو د انتخاباتو په درشل کې یو میاشت د اسرایلو انتخاباتو ته پاتې ده. نو په دې موده کې به د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سیاسي قوت لا زیات کړي. او شیبر صاحب، نتنیاهو پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلی دی په داسې حال کې چې ایران د اسرایلو د لمنځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، نو د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ډیر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرایل او حاکمیت ته رسمیت ورکوي. فقط یوه وروستۍ یادونه ده چې د جولان لوړې سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرایلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوه. اسرائیلو په 1900 په همدې کال د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1981 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تاسو چې پوښتنه وکړه، تر اوسه هم د دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنې د اسرائیلو دا اقدام چې د جولان لوړې د خپل قلمرو د یوې برخې په توګه اعلان کړي دي، د نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی
پیژندلی. او تر ډېرو پورې د ملګرو ملتونو پوځیان عملته ځای په ځای ودي، د دې لپاره چې د سوریه او د اسرائیل ترمنځ شخړه رامنځته
نشي.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په افغانستان کې کم نه شو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي پر
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1499 مریض کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څېړنې په 1499 مریض کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمېرو ښکارندوی کوي. او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له مواردو څخه. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر باندې دی، یعنې د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آغلی سلطانی وایي له دغو 4309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې، او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوې او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سال کې گذشت، سال 1397، وضعیت زنا تا جایی
په 1990 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی رقم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنی زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادۍ یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه او واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1990 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولاغاني وایي چې په 1990 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمېر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونې د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زر یو زر 50 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستره لاسته راوړنه ده.
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1990 مریز کال هم د ملکی خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال و. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1990 مریز کال کې د ملکی خدماتو د کارکونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانما باشه.
قانون داسته دی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خزو تخونگی شد. این
خودش یک نوع
خشونت هست و در کرسی که دیگه کمی خزی 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 خزید لدی چه دا پخپلا یو دول توسطی خوالای دی او دولسوالی و اوکلی و پکا چه هم زور زیادتایش تا چه سهره محکمه هم پکی شمیدی
ایر ما سخت ما خانم ها تقدیم میکنیم.
په 1990 نریز کال که دا افغان خزو د اندیښنې وړ بله موضوع د سولې په خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر سولې سمس کلی کې د زلمی خلیل زاد د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شو. کله خلک ورته خوشاله وي بیا پکې خند رامنځته شي. ګل حبیب حقمل د زابل له مرکز کلاته څخه لیکلی دی: د نوي کال دوهمه ورځ د ټولو افغانانو ته مبارکه وي، هیله ده چې دا کال مو د سولې او خوشحالۍ کال وي. فضل کریم درویش پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د پکتیا له ځاجیاریوبه حکومت باید د شونځیو د کتابونو ستونزه د نوي کال پیلې دو سره ژر تر ژر حل کړي. جعفری بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي د حکومت د پوځي عملیاتو اعلان د سولې خبرې اغېزمنې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند بیا لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په راستول سمس کې لیکلي دي د امریکایي پوځیانو وژنه به د افغانستان د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي تر څو چې طالبان تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې سوله نه کوي. شفیع الله ارسلان له بکوا څخه لیکلي دي ازادي راډیو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او بیا شمېر نورو اوریدونکو هم د نوي کال مبارکي ازادي راډیو همکارانو ته ویل. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام درو چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو او د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر څرنګوالي راګرځي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت چارواکي وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي. نن سهار ناټو په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې سرتیرو نمونه ځکه نه یادوي چې تر څلور شپږ ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې نشي اعلانولی. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې له غره څخه په یوې راخویدلې ډبرې درې ماشومان وژل دي. چارواکو ویلي دي چې دا ډبره په یو کور برابره شوې ده او پنځه تنه نورې ټپیان کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ 23 نیټې پورې تمدید کړ. د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت ورکولو موافقه وکړه. د پنجشنبې د ورځې د موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي راپورته کړی وه ځنډولی دی. او په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نه شي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خپرونو د دې اونۍ پروګرام مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو ته او همداشان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو څرنګوالي ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې به دا واوري چې تیر کال څه ډول انتخاباتو ولې له ستونزو سره مخامخ شول، علت یې څه و، او په انتخاباتو کې د خلکو د بې باوره کولو مسؤل څوک دي. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهوري ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1992 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 15مه تر سره سول. په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه او ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاباتو له سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمیشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونو د جمهوري ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهوري ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهوري ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو، پنځه تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان دوه تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسي جرګې انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د اجرایه ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خره غلاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسي جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې او شفاف او رڼې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده و، همغږي نه وه. حتی دغه هغه ادارې چې باید د وخه ټاکنو دپاره هوډ ولري، هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلق په د دې دپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کوی شي درغلی وکړي. یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب؟
ستونزه څو مشکل و. لوی ستونزه مونږه ماته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره، په خاطر د دې دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلې په ډېر لنډو زمانی مقطو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل. دا ښایي چې دوی د فساد دپاره زړه و. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیتریک سیستم، د تذکرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو، او دغه په بیړه کار نتیجه همغه و چې نواقص لرل. خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکرار وایم، بایومیتریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره وژمنه همدا و چې انتخابات به شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي. یو لړ کارونه وسول، خو بیا هم ولیدل سره کوم مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړه، ځینې ستونزې موجودې وي. ستونزې چیرته وي؟ آیا د حکومت لخوا اغلته ځینې لاسوهنې وي که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلکو چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونشو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسولیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسولیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې ترې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړو. ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسولیت نه پیژندو، هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو. ګونګ مسولیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسولیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسولې پروسې چې دا یو ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون وو. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایه ریاست سلاکار هم یاستئ، او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده. نو ولې حکومت په دې باندې پوهېده هم چې دغه کسان نشي کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل بل کمیسیون به ټاکلی.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول
دي. ګور ساعتی خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانی کړي وی ټول حکومت کاری تجربه لرل، بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاری تجربه جلا شید، حکومت کی کار جلا شید، او انتخابات جلا شید. انتخابات یو تخنیکی مسائل دي، یعنی الته دانه دي تیوري چې زتا ته وای مو ته ماته وای دا کارو شي. دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملال تیار کی، یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو. تبیده چې دی پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده، او د حکومت ترڅنګ یو سره چې داوطلبي د پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته ویني چې زدا کار کولای شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون تیرو چارواکو د داوطلبي دعوی کولی، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپورو ختل. یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان د عظیم ولسی د نور دنیا د خندا سره مخ کو، یعنی دا ډیر د تعصب وړ ځای دی، او زمونږ هیله دا ده چې د عدلی او قضایی ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسی نهایي کې او ولس سره دا پایل شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایی زیاته صدمه لیدلې، او د دې د باور د هیا لپاره دا ډیره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات دیموکراتیک پروسه ده او خلک باندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نوې دي، خو چې موږ تیر انتخابات ته ګورو بخوند انتخابات سل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و، تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بې باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه، او باید دغه بې باوري احیا شوې وای، روغه شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپله د کمیشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و، چې دا ډیره ځورونکې او دا ډیره خطرناکه وه. نو هر کمیشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار وکړي.
ملي پروسه ته کار،
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه، او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ وره لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګۍ دا درغلي د کمیشنرانو وکړه، او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمیشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځکه چارواکو چې ډېره دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغوه اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله و، تاسو ډیر خبیل غوړ کړه. دا یو بیلګه، بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالي ته معرف کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولی مریور اجرا غني، هیڅ منطق نه لري. دلته چې یو سب باندې یو څوک څارنوالي ته معرف شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
د څارنوالي کار د سپین خيزي کتور خيزي دغه پختنه زله صافي صاحب نه کوم. صافي صاحب چې کله یو کاس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالي ته معرف کیږي، هغه ک بیا روس څارنوالي او قضا امغه تورن خيزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنه چې دوی کړی دی لکه د ورستۍ پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي، چې وخت دی یو کمیشنر کار فاسد دی، واغه متهم شو په فساد، نو داغه کار ته به تاسو په کوم سترګه ګوري؟ دا ډیر مهم علمي بحث ته تخنیکی، ولی موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورن وپېژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا طبیعي ده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته د سړی سپین ووایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنې په دې کې هیڅ توجیه نه شي کېدلی.
وکیل صاحب وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه.
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلي ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوې وای. د پروسه بیا روانه ده، دوام ورکوي. دا خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګه دي ما په شمول لزی دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلوي د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثر مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثر هغه خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده داسې مستند چیغې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته دی کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسي جرګه د قانون جوړولو ځای دی. دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي. دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو مونږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي داسې یو فکر یا انګیرنه موجوده وه. دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي وو، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو. دوی داسې فکر کړی وو چې ولسي جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرلې نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي وي پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم درنګ بحثو ته نه حاضریږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه سب لکه کله چې یو لسی جرګه جوړیږي قانون الته پاس کیږي، نو کچیر ضعیف یو کس راسی هلته کمزوری کس راسی په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یو برخه فلج کیږي یا خراب کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده. او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفي تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاسې د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسي جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو چې د تاجر او د یو قانون په ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولی متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام دی وادی افغان لپاره ډیره سخت دی چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کیند. دا پروسیجر ډیر مغلق دی.
البته ټول وکیلان به دست نه و بازي
وو. کته وکیل ونه لري معنا دا چې تاسو څنګه نه حلیږي نه دی وزیر خبر اوري نه دی رئیس خبر اوري حتی وادی مامور دی خبر نه اوري. دا یو عرف یو معمول ګرځیدل فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وهي او سره ولاړ شي. ولی متاسفانه چې دا دی وکیل دند نه د وظیفې نه
باید محترم رشید صاحب که پټول کې راته و چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي څه ډول یو انتخاباتو
کوم رقم چې تمه کېدل لباده مرغه چې هغه څه ونسوله په کار دا و چې د مون تاکنه اول بهران خاطر نه تللی پایلې باید په وخت اعلان شوی وي خلک باید خانه وي عدل پکې تامین شوی وي په دغه چوکاټ کې د موږ ټاکنې لباده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کولای چې غوړه ټاکنه وي.
ولې د انتخابات جنجالي سو ولې ښه انتخابات هونه لرل موږ تاسې لامل څه وو؟
سو جدي اړخونه درلوده. یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کارونه سو هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې تر سره شي وي هغه ونسوله. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو د قانون نقص تر سره سو ځینې پریکړې په ناسم وخت کې تر سره سولې خپل د کمیسون اغنزاتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیف وو. د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره نه سولې.
یو بل ستونزه چې موجوده وه پرې بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې وو د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومټریک سیستم باندې پاساس باندې را تر سره شي. دا هم یو لامل نسی کېدل چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسی ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاس مخ کې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله د پریکړه په ناسم مخ کې تر سره وسوله او دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه او خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وي سوې.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول د یو شفاف پروسې لارې نوي کمیشنران داخلل. وکیل صاحب محترم کدار ته و چې دا نوې کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ته سره کړي. همدارنګه دا نوې قانون څومره ښه قانون د لپخانی هغه قانون چې تلته درغلي ته لاره ور کړې.
نوې کمیشنران چې ټاکل شوی دی هغه د ټاکنې پروسې ډیره شفاف و او د هر نوې درغلې نه مباراوه او د ټولو نه خبره دا و چې دا د خپل د نوماندانو لخوا د خلکو ټاکل شول چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لوی ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي 4000 کامیابه دي او که ولسي هغه ته جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو. نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپل دغه خلک راوستلي دي او رای ورکړی دی د دوی پر رای راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نواقص به دغه هم ولري ښه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې چې کوم ستونزې موجود وي هغه د تقنینی فرمان لارې نه حل شوي او ځکه ولسي جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو د تغییراتو د بحث صلاحیت موږ نه لرلو ځکه موږ خپله ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي او په ټاکنو کې د قانون اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شریک کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي. داسې نه وي چې یو سیمې خلک د حق ولري او د نورو سیمې خلک د حق ونه لري. لوی برخه د ټاکنو نه محروم پات شي یو وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب قدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روان دي بلا بل نو تغیرات هم روان دي او داسې ویل کېږي چې جمهور رئیس انتخابات به تر سره نه سي. په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري د شفاف ډول تر سره.
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس پتوګه د خپل حکومت تر شا ودرېګو تبيده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کوو، انتخابات باید له سولې قرباني نه کوو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو، که سوله د لاس ورکو معنا دا چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکا له یوه دریزه باید موږ وغږیږو. کاغه د سولې پروسه ده او کاغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې ته په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغسې ملي قضایاو کې باید له یوه دریزه، له یوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بېل ادرسونو بېلې بېلې خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې دا نننی افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې ته وایي چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولس ته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه بډکې وي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپېریال کې ترسره کېږي. که موږ سوله ییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول عامه پوهاوی ولس ته وشي. موږ ولس ته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بېسواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته، د دولت هم ته، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا د پاره کوي. نو څه چې کوم ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتداري کې ترسره کېږي. ښې حکومتداري کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشیح شوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغل. تاسې غوښتنې په وار وار داوي چې د کمشنران باید لرې سي، انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسې د نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوي؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره له دې چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي ځینې استثناات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دې مرحله کې نشته. بل د دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې و. له خو نه تاسو پیږي چې د پارلمان ټاکنو پایلې تروسې لاندې وینې مکمله. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشي ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده. درېیم، دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه به ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کېږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګدونکې واحد رای پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته که په دغه ټولو تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنې به یا اصلا سکل ترسره کېږي نه، او یا هم به دا که ترسره کېږي تعدیلات نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې ته یادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل، د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهوري ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر چې شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوای باید له پخوانی درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلو خونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه څه چې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وشي، وخت ورکړل شي، فشار پر راوړل شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسی ډلو په منځ کې نه بلکې د سیاسي ډلو کمیسیون نړیوال ټولنې او نور زیاتره خلکو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي. داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وښيي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئولیت درک کړي که چې ټاکنې سره کېږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کوم ته ګټه اخلي، اما رای خپله باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبرۍ لپاره هغوی ته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خواه باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي باره کې باید جدي هڅې وکړي چې بیا تکرار نه شي دغه فساد. که چېرې خوینه خاصه په پروسې کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کېږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت سلامت ته جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوی وشي.
دغه نوي کمیشنران له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي
کله کمیشنران سره مرسته ونهسي، زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره څه نه شي کولی. او خپله د کمیشنران که چېرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړ نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخصه طرح یو زمينه ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غوندې په آخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېر زیاتمن کور ودا مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا موجودی او د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار حکمت صاحب لتا سمنه چې په بحث کې مر سره ګډون کو درنو اوریدونکو تربیه اخی چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 4 او یا هم 00420 22 11 24 15.